تلسيميا څه ډول ناروغي ده؟
بدن می ډیر زیات درد کوي، او کله تبه مرسره کوم، سر می درد کوي، ملا می درد کوي، نشي نسم کولای چې وګرځم، بس بیا پراته یم.
له دا ډول ناروغانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره باید د یو ناروغ په صفت باندې سلوک وشي.
د بل په ژبه مصاب او چیره باندې خندل مناسب کار دی؟
اوقدې له مخې ووی یا که د ټوکې له مخې ووی، دا په مقابل لوري باندې ښه اغېزه نشي لرل. که هغه ساعتې څه ونویلې وروسته چې دا خبره یادیږي، ډېره ځورېږي.
تمثیلي جوړام چمتو شوې، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوریدونکو، مشنون وایي چې د درې ډوله کسانو زړونه تر ګل هم نازک وي، ځکه خوښي ساتنې او پالنې ته ضرورت لري. هغه درې ډلې ماشومان، سپینسرې او ناروغان دي. په ناروغانو کې هم ځینې چې سخت درد تېروي دومره بې حوصلې شي چې ښه خبر هم بده ګڼي. په دې خپرونه کې د تلسیمیا ناروغانو په هکله غږېږو. تلسیمیا یو ارثي ناروغي ده چې له پیدایښت سره سم له انسان سره ملګري وي او د بدن وینه سپېښي. د تلسیمیا د ناروغانو د علاج لپاره لومړنی صحي مرکز د 2013 کال په پیل کې د کابل په کارتیناب کې د داسې چا لخوا جوړ شو چې خورې د همدې ناروغۍ له وجې له دې دنیا نه سترګې پټې کړې وې. د سي مرکز کې 125 هغه ناروغان په وړیا توګه تداوي کېږي چې تر ټولو زیات بې وزلي دي. دا روغتون مینا نومېږي. په پیل کې د دې خیریه مرکز جوړونکی ثاقب نیازی له رواني پلوه د افغانستان او نورې نړۍ د تلسیمیا ناروغان سره پرتله کوي.
په افغانستان کې بدبختي به ورته وي چې د تلسیمیا مریضان او خصوصا د منګه ډاکټران هم په دې عقیده دي چې د تلسیمیا مریض چې دی هغه د 12 نه تر 15 کال نه زیات عمر نه لري. خو په نوره نړۍ کې چې موږ وګورو دغه ژوند کچه 50-60 کال ته رسیږي. حتی دغه کتاب تاسو په دې میز باندې ګوري، تلسیمیا ان مای لایف، دغه کتاب چې دی یو تلسیمیا جلی لیکلی دی چې نوم یې دی جودی کمال. دا خپله د جوردن ده، اوسیږي په کاناډا کې. دا کتاب په دې انګیزه باندې لیکلی چې مثلا زه خلک خبر کړم چې تلسیمیا د ما دشمن نه دی، دا د ما یو دوست دی. زه د تلسیمیا نه هیڅ مشکل نه لرم، بلکې تلسیمیا سره سره زه غواړم چې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړم. هغوی سره یو روحیه ده چې یو فعال رول ولوبوي په ټولنه کې. خو په افغانستان کې همدغه مریضان لکه یو اضافي بار به ووایي ورته د کوټې په یو کنج کې پراتی. هغوی ته مثلا هغه سهولتونه نه ورکول کېږي، نه ورته هغه پاملرنه کېږي، نه ورته یو داسې شی مهیا کېږي چې دوی د تلسیمیا سره یو جنګ وکړی سي.
په مینا خیریه روغتون کې مولا ډاکټر محمد خالد اکرام نه د تلسیمیا د ناروغۍ د علایمو پاک لپښتلی.
اوله نه خیداره چې د مریضانو کې وینه کمی، بیا دویمه نخه موږ ورته هیپاټوسپینو میګیلی وایو، یا د تور او د ځیګر غټېدل دي. بیا چې کله ډاکټر ګوري نو پوهیږي چې دا مریض د تلسیمیا خواته روان دی، نو بیا اصلي ازموینه چې دغه ایچ بی الکتروفورسس ورته وایي چې په هغه کې دا بیخي په ډاګه کېږي چې دا مریض د تلسیمیا دی که نه دی.
محمد طایر چې په مینا روغتون کې صفا کار دی، هر ورځ د لسګونو غو ناروغانو خدمت کوي چې په تلسیمیا اخته دي. کله مو چې له هغه نه د دې ناروغۍ په هکله وپوښتل، په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویل یې دومره بې وزلي کسانو ورځي چا ته په نس هم وږي وي.
یو زنانه خپل ماشوم دوا ته راولي او هغه بیا دکان ته لاړ شي، ما ته د 10 روپو چپس او ډوډۍ راک، یعنی خپل خېټې باندې کمبوت راولو او هغه ماشوم او زنانه ته مونږ خپله برخه ډوډۍ ورکو. یعنی دومره سړی د ماشومانو اوسي چې الله ته معلومات خپل څادر را وخلو په دوی ورکو تر څو چې دوی دا وینه پای ته رسېږي. دوی توده کو بیا ماښام تقریبا چې دوه ماشومانو ډېر سخت زړه دي تر اخیرو، بیا خپل څادر ما واخیست بیا وار مې کړ. د دوی د رنګ نه، د دوی د مخونو نه داسې یو حالت ښکاره کېږي چې یعنی که چېرته انسان وي، یعنی د ده ته زړه به ونه غواړي چې زه ډوډۍ وخورم. ښه، د وینه خو کومک دوی راسره وکړه، دوی راوړه او قانون هر څه مشکلات دوی په غاړه واخیست. هغه شدید مشکل دا حل کړه، تر دا کومک راسره دوی وکړه. خو یخ ده اوس زه څه چل کړم؟ دوی کوره پورې هم ما سره خو یو کس وی چې دوی کوره پورې وزه تللی چې آیا دوی به په کور کې څومره مشکلات لري.
مور او پلار کار څومره غریبي بیا هم د اولاد د ژوندي پاتې کېدلو لپاره پیسې برابروي. په ځان خواري منی د هر سړي خبرې اوري، خو ناروغ بچي ته وینه پیدا کوي. لال محمد چې دوه لورګانې تلسیمیا دي د نستۍ او ناروغ اولاد له غمه شیر وي. هغه د شاعرۍ په الفاظو کې خپلو اولادونو ته وینه غواړي.
لس پنځه لس لکه روپۍ قرض درسومه، ډېر سخت زحمتونه او تکلیفونه مې په دې کې اقتصادي وزم خانه والا زامن مې واړول، خلکو ته مې ویل چې وینه موږ ته راکوي. ما په خپله بې شماره ځل وینه ورکړې ده. هلکان پرېږده چې جنکیانو ته مې سوالونه کول، د ما دا سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې سوې. بیا په هغې وخت کې په یو شعر هم ما وویل چې د ژوند خوږه نغمه کې د احساس له نیستو بوده او خاونده درته سوال کوم د ټول جهان معبوده. یو ځوان چېرته راپېښ کړي چې د مینې پوخ سالار وي، د درد په دې جهان کې زما زړګي ته لار وي. یو څاڅکی وینه راکړي چې همدغه مې ژوندون دی، او که وینه څوک رانکړي له فاني جهان مې تلون دی.
دا د خپل اولاد لپاره ویلي؟
دا مې د خپل اولاد لپاره.
بیا په ورځ وینه پیدا کړه؟
داسې ورځې په کراتو کراتو راغلي دي چې تمامه ورځ ګرځېدلی یم، بېرته مایوسه کور ته تللی یم.
کله چې موږ په تلسیمیا ناروغۍ اخته کسانو سره ولیدل، د اکثرو زړونه مات وو. په څېره کې درد، غم او ناامیدي له لرې ښکارېدله. خو سایره بیا داسې دولس کلنه نجلۍ وه چې له درد سره سره یې په کټ کټ خندل. نږدې ورغلم او خبرې مې ورسره پیل کړې.
دوا مفته راکوي، سرنج، قانون، لایزکس ته نه ورته وي، وینې په منځ کې کېږي. هغه موږ ته مفته راکوي، دا ټول شیونه موږ ته مفته راکوي.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یوه هفته پس.
ښه، کله چې دا یوه هفته پوره کېږي که نه، اینه هغه وخت بیرته څنګه یې؟
هغې وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي، او کله تبه مې ورسره وکړم سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بېخي ناراسته غونته یم، بېخي نسم کولی چې وګرځېږم. بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره غم سره کېږي، کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وایي وایي ته کلارې کېنه. کم یو راته وایي دا پلانکې شي او که زه مې ورته وایم ګوره ورته په ما کار کوي، اگر ته یې پرېږده هغه په خپله مسالله تاسو پې کار کوي، نور کار
کار څوک نه در باندې کوي. څنګه ده بیا کور کې خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نه سو اخیستلی، یا رفته یې تاته له کومه کودس خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي، ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه، یا درنه یېږي خو به نه؟
کله کله
درد زیات نه یی؟
نه، هغه دوا سنه ده چې درد کمی اچھے کوي، هغه خالی دوا اوسپنه کمی.
ښه، که و نخری تاوان خود رته کوي؟
تاوان خود رته کوي. خو یا
یریږي دی بې پروايي خو نه اوسره کوي؟
نه، بې پروايي نه کوم، کله کله خپله په زوره ایره کوم، کله زه نه ایرسي.
بدمزه ده؟
بده لګېږي پوډر غونته دیش نه، هغه سهار کې جوس کې په نهاره خوړل کېږي، هغه ډېر زیات بدلېږي.
ښه، بیا څوک درته په پارک کې نه کور کې دوا ولې نه خوري؟
نه، څوک درته چی
څه وایي؟ مثلا هغه مریضانو ته چې تاغوني مریضان دي که نه، په کور کې ناست دي، نا امیده دي، داسې زړه ځان ته خوري، ته غوته څه وایي؟
زه وایم چې دا خو نه سی پرېښودلی، د خپل زړه یې پرې درد کوي. هر څنګه چې سي کور کې خو څه مریض وي، چا خو په زړه خوشحاله نه وي که نه، خو څه د دې نه علاج وکوي. خدای به درته ښه کړي، ښه به سي. چې چا په بدن درد وي څومره سړي زړه دغه وي، زړه به یې ښه سي. د هغه ما د تاسو
خپله مریض ته څه وایي چې هغه خپله ځان ته خفګان کوي؟
نه، هغه د خفګان نه کوي، ما غونته نه خوشحاله ګرځي.
آفرین، داسې مسته مسته ګرځه. ښه، خیر اوسې.
خیر اوسې.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، له روغتون او ناروغانو نه راګرځو ټولنیزو نزاکتونو ته. په ښوونځي، پوهنتون، دفتر او ټولنه کې کړوړه هغه څه دي چې د انسان کورنۍ تربیه له ورایه پکې ښکاري. د خلکو په منځ کې یو مشهوره اصطلاح ده چې وایي که ښه نشې کوی نو بد هم مه کوه. بد چلند او په نورو باندې ریشخند وهل د سړي خپل شخصیت ټیټ کړي. شبنم چې د لامې شي د دولسم ټولګي زده کوونکي دی، د خپل همصنفیانو پاکله وایي چې د ځینو یې په بل مسخرې کول عادت ګرځېدلي، ځکه د کورنۍ لخوا لکه څنګه چې ضرور ده نه دي تربیه شوي.
بعضې کسان دي چې یا یې قواره کې لږ څه فرق وسي، نو بیا دا جنکیانې دی پورې خاندي، پزه یې غټه ده، وایي چې د دې ولې پزه غټه ده، حتی بدرنګه اوسي که فوق العاده لایقه مو سي هغې سره هېڅ خرابیه نه کوي، وایي دا بدرنګه ده. تر دې پورې چې هغه خپل کتابچه نه ورکوي چې یو نوټ واخلي، په لهجو باندې خاندي، وایي هغه پلانی داسې خبرې کوي، شیخ محمدي خبرې کوي.
د کونړ اوسیدونکي خاطره وایي ځینې کسان بیا فکر کوي چې دوی ټوکې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه وي. مقابل لوری دومره توهین کړی وي چې هغه بیا په یو مجلس کې نه ورسره کښېني.
په کورونو کې معمولا وایي چې شونډې دې غټې دي، یا ورته وایي چې ته داسې قواره لرې، شالې شوټې یا پلانی غوندې سترګه د عین غین ده، کله داسې کله غایب مو لري. بد اغېزه چې په خویندو باندې کوي هغه بیا د ورونو خبره ده. په دري یا په پښتو کې ورته وایي چې د دې قد ته وګوره، یو لږ قد دی. او د دې سره سره چې یو بله ځورونه کېږي، وایي چې ستاسو په منطقه کې داسې خبره وه، ټوقه ورباندې جوړوي، که هغه ساعت یې څه ونه ویلې، وروسته چې دا خبره یادېږي ډېره ځورېږي.
ځینې خلک بیا څېره څه چې آن یو د بل په مذهبونو هم مسخرې کوي. ګور مکسنګ چې سک دی وایي ماشومان دې هم د ریشخند وهلو له وجې له کور نه نشي وتلی.
دا زموږ ماشومان مکتب مقصد نه سي ویلی، مقصد موږ خو سکان یو په مذهب کې، موږ ته هندو وایي، هندو هندو د لرې سره نارې کوي، وایي هندو 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 جلا مذهب دی، سک جلا مذهب دی. بد سترګې موږ ته ګوري، دا بعض کوچنیان پر د دیوالو باندې نشته کوي، داسې دی هغه څه دی.
جلندر سنگ چې اوس له هند راغلی وایي هلته یې څوک له چا سره کار نه لري، هر څوک چې په هر مذهب او څېره دي آرام خپل ژوند کوي.
تاسو لاړ شئ، که څوک تللی هغه نه پوښتنه کولی شي، غرض نه چې تاسو څوک پېژنې هم نه، نه تاسو سره څوک ګڼېږي، نه تاسو سره څوک څه وایي، بد وایي، نه درد وایي چې مسلمان یې که هندو یې که سدا. هلته یو سره شپږ دېرش مذهبه دي، څوک د چا سره غرض نه لري. موږ سکان یو، لالا موږ ته وایي، موږ د غټ ورور په شان ستاسو خلکو سره موږ ګزاره کړې ده، زموږ نیکه مشرانو کشرانو ډېر خوشحاله او موږ خپله خوشحاله چې دوه ویشت کاله پس دلته راغلي یو. موږ خلک دغسې وي لکه یو سور گل په باغ کې، یو گل وی سور گل خلک لګي کې خپل وطن ته راغلي. موږ هوسم افغانان یو، افغانان وو، افغانان به وو.
لروانی پلوه هم که په نورو باندې ریشخند وویل شي، هغه ته سپکاوی وشي، ډېرې بدې اغېزې لري. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد ظاهر شمس له نورو خبرو سره،
هر ملیت، هر قوم، هر ژبې ته احترام وشي، د دې انسان خپل یو فرهنګي دنده او مسؤلیت دی. دا واقعا ډېر بد اثرات لري، خصوصا رواني لحاظ څخه. په هغوی باندې ریشخند وویل کېږي، د هغوی په ژبه باندې، د هغوی په لهجه باندې، د هغوی په کالي او په خبرو باندې، یا د هغوی په ملیت او قواره او په هر موضوع چې د هغوی اعتماد چې په نفس باندې اعتماد لري، هغه د لاسه ورکوي، چې خپل جرأت له لاسه ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې په دغه ټولنه کې زه یو ډېر بیکاره او یا ډېر نامقبول او نامطبوع یم، په یو صنف کې خپل زده کړه نشي کولی. که په ټولنه کې د خپل خلکو، خپل دوستانو سره هغوی داسې ښه مراوده نشي کولی، دوی باید له دغې خبرې نه ډېر متاثر نه شي. په ټول نړۍ کې داسې یو ځای نه پیدا کېږي چې ټول یو خلک وي، یو فرهنګ وي، یو ژبه وي، یو ملیت، یو قوم، یو مذهب وي، کنه ټول یو رقم کالی، یو رقم قواره، په ټول نړۍ کې دا موجود نه دی. دا د یو خلکو لپاره د بې فرهنګي، بې نزاکتي، یو ډېر بې ادبي موضوع وي چې پر نور باندې دوی ملنډې وایي یا خبرې په ور باندې وکړي. اولا دوی خپل ځان سره ډېر بد کوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې داسې بد ښکاري. که تر اوسه دا کارم کوي، له دې نه وروسته موضوع باندې پوه شي، په ښه ادب سره وګوري، دا د انسانیت اصلي، اساسي او بنیادي خبره ده.
درنو اوردونکو، اوس تمثیل روټه اروپا تمثیل روټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوي چې کله له کور نه وځي د لارو کوڅو خټې کالي چټلوي.
وژل کې څه شوي؟
دغه ته درغلم پلار جانه،
یو جور جامې راوړه ماته.
وای پلار جانه، دا کالي دی ولې داسې سوي؟
وایم لورې ګرځه، ما پسې ته یو جور جامې ماته راوړه چې بیخي نور ودرېدو نه یم.
الله، ته زه مورجان ته بغږ وکم. مورجانې
څه وایې؟ دغه ده دلته یم.
او درې چې درسم
وسړی، دا څه در باندې شوي؟
پالوانی مې کړې سره باندې شوي، خو خټې دي، باران دی، سرکونه ټول د اوبو ډنډ دي، څه وکړم؟
ولې سترګې دې نه وي؟
واخه زه اسنم تکه تکه یم، زه سترګې لرم، خلک سترګې نه لري.
چیرې ناست یاست؟
راځه خورې ودرېږه.
ولې دا څه پېښه ده؟ دا کالي دې څه پسې وي؟
او خورې، خو ښه پوهېږې چې باران دی او سرکونه مو ګورې چې اوبه په کې داسې ډنډ دي چې د وتو لارې نشته. سرک په غاړه روانم چې یو موټر راغی، داسې تیز داسې تیز، یو زه خو څه کوې، درې څلور کسان نور هم را سره وو.